ساعت سالی با داستان پر از خبر و نفس تازه به استودیو ما در خوش آمدید.
ډیر مننه جوید نیمیل تاسو او اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، ده ورژی اسمبلی دویمه ده اگست میاشتې درویشتمه. د دې خبره بنی په خبرونو کې او پراپورونو کې اوری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات کوي. په یوه تحلیلي راپور کې د چابهار بندر د برخلیک په اړه اوری چې په وروستیو کې ځینې لانجې پکې پیدا سوې دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د امنی قمندان لدندې ګوښه کړی سو. د ناټو ملکی استازی په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنی قمندان جنرال امان الله واحدی لدندې ګوښه کړی سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق حریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
د کابل امنی قمندان او د هغو حوزو امیرین چې پرون موږ اعلان کړل له 14 کارکوونکو سره له دندو ګوښه شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران له 14 کارکوونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابره وه پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي. په کابل کې پرون 4 د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغه چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا یو پولیس وژل سوی او د دوو ملکیانو په ګډون 15 نور ټپیان سوي دي. د ناټو ملکی استازي استیفانو پونیکوربو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. د دغه قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبې په ورځ په کتنې کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دی. بل خو له جمهوری ریاست څخه د شنبې په ورځ په خبره کړي اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د بهیر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړې توګه د سولې له پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی وو. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 2 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوجانی د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په چین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتې. شغلی خوجانی د هسکه مینه د کرکټ سیالۍ په اړه وویل
پاس کمنه ولسوالی کی زمو خوانزه جوړ کړی او موږ خوانزه غوړ ترنوان لاندې هم د 14 لوبډل ترمن د کرکټ سیالي پیل شوی چې 14 ورځې دوام کوو او هغه هم د امن په فضا کې بشپړ شوی.
د دیش وسلول څومره د مخ کې هم په چین ولسوالی کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې ورستوي کې د دیش له جګړه مارو د چین ولسوالی د تصفیې اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې ورځ د اخته کسانو شمیر تر 3.5 میلیونو زیات شوی دی. له دې جملې تر 15 میلیونو زیات کسان روغسیوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښولې چې ښایي په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. دای به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د اډی کېدو په اړه خبرې وکړي. اسرائیل او اماراتو د اګست میاشتې پر 14 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې لمخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په حواله ټاکل سوی پامپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب امارات، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا سیخانوفسکایا راتلونکې دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لانجو ته د سوله ییز حل لټون یاد سوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری ایجنس ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهرچیان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شهر لایپزیګ کې د درېو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستلو لپاره اول د معایناتو پراساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس لمخ کې اخته نه دي. د دغه شهر د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول به داسې مسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرټونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. اته بجې او و دقیقې سوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پورا پرونی کې د کورونوي چارو وزارت د پیلنونو په اړه اوري چې د کابل د امنیت د لا شوال لپاره یې طرحه کړي.
کشفي او استخباراتي برخې هڅه کوي تر څو د ورستیو نامنیو په عوامل هغه کسان چې په دغه برخه کې داخل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په خوست کې زده کوونکي غوښتنه لري چې ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي.
د چیز اوسې له سم سم د کوونکو هم ځخپل ډېر پام چې موږ د درسونه باید زر تر زر پیل شو. کور کې خونه شو کې نستای چې اساس عباس وخت تیر کو.
په یو تحلیلي راپور کې اوري په داسل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ جو پروژه چین ته سپارلې ده.
هند غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاري وکړي او لدی عمل د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي.
دا هم وری د برلین هغه روختون چالکسی ناوال نیت دا وی کوي وای چې د روسیې دغه مخالف سیاستوال بشپړ معنی پیل کړی دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو تاند څنګه او حقیقت سره. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قمندان په پلازمینه کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د شپاړسمې او اوولسمې حوزې مسؤلان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورونې چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو څلور چاودنې وسوې. مللی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د شپاړسمې او اوولسمې حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د کابل د پولیسو د شپاړسمې او اوولسمې حوزې کارکوونکي د زمري په اته ویشتمه نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د زمري په اته ویشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو یو سلو یومه کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آریان وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په ورستیو اونیو کې طالبانو د چستکی ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپیر اوسته ده دو میاشت پلار کی کابل کی دو سلوخ ماینونه کشف و خود نکرده دی او د ماینگزاری پا طور هم دینی کسان نیوال سوی دی از مونگ کشفی او استخباراتی برخی هستی که وی تر سو دورستی و نامنی و پا عوامل اغا کسان تی پلاغ برخی دخیل دی اغای سر مقابله و کی
پا کابل که ده شنبه پا ورد سلور ده مقناطیسی ماین چاودنی وسوی ده کورنی چار وزارت ویند ویل چه لدوغ چاودنو پا یوکی چه ده باغی والا پا سیمه که وسوی دو ملکیان تا پیانسول د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیان شول. د دغو پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتی شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي. د کابل امنیه قمندانۍ لرو. آیا د کورنو چارو وزارت کشفی برخې مالی او اپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري کنه؟ چې باید وی لري. دا هر څه ډیر مهم دي. د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اپراتیفي امکاناتو په استفاده کولای شي په کابل ښار کې خپل کشفي او اطلاعاتي شبکه پراخه کړي.
د کابل د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قمندانۍ له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمیر چارواکي او کارکوونکي په دې قمندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خنثی کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول سوي دي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا ښه والي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري. دا په اصل کې ده چې یوازې پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 4 چاودنې سوي دي. دغه راز د زمري اسد د پراتی وشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 121 کلیزې سره برابر وه په کابل کې ګڼ توغندي وشتل سول او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله وړوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي.
محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اتصارون کې وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان اتصارون کې مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ لپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي. ښاغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې پخپله هم مهاله د همدغه بورډ تر څار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د ده په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د څار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه که د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ د عملي چارو څار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي نو یو سړی په خپلو چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه ساپۍ په ولسي جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلي دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبره پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزي له لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دی. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي، د غټ غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کم کی، د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان اڅارونکو یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د خغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلي خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شوی وای او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهورې ویپانې کرکنفو دا یو حیرانونکې پریکړه بللې. دی ویپانې لیکلي، نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویپانې لیکلي چې دا خای په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي، د کرکنفو ویپانې د راپور په اساس هم معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل.
ومردل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت غواړي چې د خصوصي ښوونځیو او په حکومتي سکتور کې د یولسمو او دولسمو ټولګیو د زده کوونکو په څیر د ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل شي. نجیب الله خیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د بیلابیلو ښوونځیو نجونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي، خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه، خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلیدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دی پیل شي ترڅو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بل وسته نشي تیرولای.
زه ډېره خوشاله یم چې موږ ساح کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځندې دلی او شروع شو. موږ شومان غواړي چې وانه د لسم پر درسونه وایي، نه غواړي چې دا کور مبزیه حسي تیر شي.
دا چې زه اوس لسم سم زده کوونکو انځخ ډېر احپام چې موږ د درسونه باید زر تر زره پیل شي. په کور کې خو نه شو کې نستای چې اسیا باس وخت تیر کړو. د پوهنې ریاست نه مې دا هیله ده چې په دغه هغه کې د موږ سره همکاري وکړي او موږ ته د دا ټولګي هم پیل کړي.
په ټوله کې له زده کوونکو او خلکو سره یې اندېښنه داده چې زده کوونکي به څنګه وکولای شي د قرنطین په موده کې د تیرو 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح لیسې او زده کوونکي د دې چاره دا بولي چې زده کوونکي د پلومړي ګام کې پر راډیوي ښوونځي او تلویزیوني زده کړو تمرکز وکړي او مطالعه دې روانه وساتي.
زده کوونکو لپاره بلومړی دغه وی چې هغه درسونه چې د راډیو ښوونځي او د تلویزیون لپاره لاس تر وای دي زده کړي دي، هغه باندې تمرکز وکړي. همدارنګه د زده کوونکو لپاره دویم چانس دغه وی چې سمستر ډیر لاندې کومانس کې رسټه هم شته، هغه مطالعه باید جاری وساتي.
د لوستونو د وخت جبرانولو په اړه د خوست دی وی لیسې خون کې کریم الله نظری وایي
موږ به خپل پلان داسې عیار کړو چې وکولای شو هغه تیر 15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه په کې جبران کړو. ډیر اندېښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې 14 کال ته هم وغځېدې، یعنی موږ نه یوازې سګنای ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه راتلونکي کال کې تدریسو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سیمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازموینې وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي او په دې ترتیب سره به موږ سق کال د 12 ټولګي فارغین پر اتون کې کال جوزا میاشتې ټولنې ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 318 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیر پیل شو 15,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو لکه ای بی سی نیوز او نورو د پاکستان له لوري د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړي، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خبرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خبرونې په نظر له کبله پاکستان دا پریکړه کړې ده. ایشین لایټ خبرونه وایي پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې یا اف ای ټی ای له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقانی شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړو پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېدا او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړی. ایشین لایټ خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمیر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی مؤسسې پور نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم شامل شي. خو د نړیوالو رسنیو ډیر پام حقانی شبکې ته اوښتی، ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډیره نږدې بولي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیه ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څیړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تګ راتګ ورته ګران دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګران ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بللې دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې، ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمیر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو ده او سمې بهرنۍ مسله څېړو. د برلین هغه روختون چې الکسی ناوالنی پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې د دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. ناوالنی د سایبریا له اومسک ښار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې ده ته زهر ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د برلین روختون د شنبې په ورځ د اگست په 22مه نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د ناروغۍ لامل ومومي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمعې په ورځ د اگست په 22مه نیټه برلین ته انتقال شو. د برلین روختون پر ټوئیټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالنی له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د ده د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوه سو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخت مخالف کوما ته تللی. الکسی ناوالنی له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. الوتکه د سایبیریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړ سوه. روسی ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ورنکړه چې له هغه ځای انتقال کړای سي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندی کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګنده کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال سي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له 6 راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 21 نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنکړه چې ناوالنی وویني. د ناوالنی ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې یې زهر کشف نسي. وروسته له هغه چې ناوالنی د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالنی ژوند باید وژغورل سي. اروپایي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالنی کوما ته ولاړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله ماسرالی وویل موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالنی چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2019 کال کې ورباندې سپرې سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دای په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازه اخیستلو یې لاریون جوړ کړی وو. په زندان کې د مخته پړسو په خاطر روختون ته یوړل سو چې وروسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوي وو. دای په وروستیو کلونو کې څو ځلې بندي سوی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لګډونه یې مخه نیول سوې ده.
آزادي رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د امن او امان نظم مخکنی قومندان زمری پایکان د افغانستان د ملي امنیت له خوا نیول سوی دی. دغه وزارت ویان طارق قاریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونویل چې ښاغلی پایکان کله او چیرې نیول سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ خو تر هغه مخکې اورئ چې په اصل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکي د ایران دا پریکړه له چابهاره د هند د ایستلو په معنا ګڼي. عصمت څاروان تفصیلي راپور پر دې موضوع جوړ کړی دی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لارې پروژه چې ټاکل شوې وه هند یې جوړه کړي، د هند له مرستې پرته په خپله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه یې په دې خاطر کړې چې د هند له لورې د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځنډیدلی دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو ګزار ګڼل کېدای شي، ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر ایس آی ایس د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند د همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه وه. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې، د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې وه. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه یې له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار وه.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران پخپل بودیجه د ریل لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامی په وروستیو ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانیستي. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي.
ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي. هندی رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایرانه د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژه کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکي فرهاد منتصر ویلي و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې.